پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به اسلام آباد ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د سفر او له پاکستانی چارواکو سره د کتنو په اړه جزئیات درکو. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او 25 دقیقې اونیس بحث پروګرام لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې صافی الله ستانکزی خبرونه اوروي.
سلامونه ده خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته پرسیدو دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د بامیان ولایت امنیتي چارواکو تایید کړ چې د طالبانو په یو برید کې 9 افغان عسکر وژل شوي دي. او آذربایجان او ارمنستان د لانجمنې سیمې نګورنو قرهباغ پر سر نن د دویمې ورځې لپاره هم جګړې ته تیاری نیولی دی. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته پرسیدو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د دوه خبرو جزئیات تر دې دمه نه دي راوتلي. ښاغلی عبدالله مخکې په خپل ټویټر هیله ښودلې و چې دا سفر یې د دوو ګاونډیو هیوادونو په اړیکو، په خاصه توګه په افغانستان کې یوې باعزته او دایمي سولې ته د رسیدو په برخه کې د همکاریو نوی باب پرانیزي. په افغانستان کې د ناټو او اروپایي ټولنې لوړپوړیو استازیو پاکستان ته د عبدالله عبدالله سفر ستایلی او ویلي دي چې دغه هیوادونو د اړیکو د ټینګښت ملاتړی دي او سیمه باید د افغانستان د سولې او ثبات لپاره همکاري وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله داسې وخت پاکستان ته تللی چې په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ټیمونه خبرې کوي، خو په ځینو لانجمنو مسلو سره ایسار دي. تمه ده ښاغلی عبدالله په دې سفر کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره سبا او نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د بامیان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو په یو برید کې 9 افغان عسکر وژل شوي دي. د بامیان د امنیه قمانداني ویاند محمد رضا یوسفی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پروند شیبر ولسوالۍ په باغه کلی کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوستې برید کړی. یوسفی تاییدوي چې د طالبانو په دغه برید کې 9 افغان عسکر وژل شوي، دوه تنه ټپیان دي او یو تنه د طالبانو په لاس اسیر شوی دی. د بامیان امنیه قمانداني وایي چې طالبان د افغان پوځیانو په ځوابي برید کې له سیمې وتلي دي. طالبانو بیا ادعا کړې چې په شیبر ولسوالۍ کې څو پوستې هدف ګرځولي او لسګونه افغان عسکري وژلي دي. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په بنسټ ملګرو ملتونو څلور کاله وړاندې کیښود او هدف یې اطلاعاتو ته د لاسرسي له حقه ملاتړ او د مسؤولو ادارو هڅونه ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د رسنیو د مسؤلینو او خبریالانو په خبره اطلاعاتو ته پکې لاسرسی ستونزمن دی. د پژواک خبري اژانس مشر دانش کړوخیل ازادي راډیو ته وویل
د حکومت ډیری ادارې هغه اطلاعات چې هغه اغیزمن وي متاسفانه هغه له رسنیو سره نه شریکوي. هغه تحقیقي راپورونه چې خلکو په ژوند مثبت اغیز لري هغه د اسنادو د اطلاعاتو د نه لاسرسۍ له امله بې راپور ورکونې پاتې دي.
لدې ټولو انتقادونو سره سره افغان حکومت هوډ ښودلی چې اطلاعات په وخت ورسوي. افغان حکومت اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون جوړ کړی چې د محتوا له پلوه ډیر ستایل شوی، خو په عملي برخه یې انتقادونه کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ روانې وسلوالې شخړې باندې اندېښنه ښودلې او د خلکو په وژنه یې خواشیني څرګنده کړې ده. د جنوبي قفقاز دغو دواړو هیوادونو پرون یو ځل بیا د نګورنو قرهباغ لانجمنې سیمې پر سر خونړې شخړه پیل کړې او دواړو لورو ته لسګونه عسکر او ملکیان وژل شوي دي. نګورنو قرهباغ سیمه د آذربایجان د خاورې په توګه نړیوالو په رسمیت پېژندلې، خو له کلونو راهیسې د ارمنستان په کنټرول کې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی دغه سیمه کې د بیا اوربند او د لانجې د سیاسي حل غوښتون کړي. د حمله آذربایجان تازه خبر. آذربایجانی او ارمنستاني ځواکونو یو ځل بیا نن د نګورنو قرهباغ پر سر د دویم ورځې لپاره خپل جګړه پیل کړې ده. د دواړو خواو ته د مرګ ژوبلو راپورونه خپاره شوې دي او د قرباغ نګورنو قرباغ د جلاغوختون کې ډلې لخوا ویل شوې چې د دوی 15 کسان په نننیو بریدونو کې وژل شوې دي. پرون د درویشتو عسکر او ملکانو د وژل کېدو خبره دواړو خواو تایید کړې وه. پر دې شخړې د سیمې هیوادونو له هغې ډلې روسیې او ترکیې غبرګون ښودلی او د ژر تر ژره درېدو غوښتنه یې کړې ده. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په 2018 کال کې لخپلو عوایدو څخه یوازې 500 ډالر مالیه ورکړې ده. د په همدغه کال کې د امریکا د ولسمشری ټاکنو ګټونکی هم شو. دا خبره د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو تحقیقي راپور کې خبره کړې ده. د نیویارک ټایمز د راپور په اساس ډانلډ ترامپ په 2018 کال کې هم په همدې اندازه یعنی 500 ډالر مالیه ورکړې ده. د نیویارک ټایمز په راپور کې راغلي چې ډانلډ ترامپ تیرو 15 کلونو کې په د 10 کلونو مالیه هیڅ نه ده ورکړې. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ بیا په یو خبري کانفرنس کې د نیویارک ټایمز دغه راپور جالی خبر وباله. هغه ونه ویل چې څومره اندازه مالیه ورکړې او خپل پخوانی استدلال تکرار کړ. ډانلډ ترامپ له دې مخکې ویلي وو چې د خپل مالیو په اړه باندې معلومات نشي افشا کولای، ځکه د ترامپ خبره د هغه د مالیو ورکړه د امریکا متحده ایالاتونو د مالیه د څیړنې د ادارې لخوا تر ارزونې لاندې دي.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مطالب خبرو. و باورې چې د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې پر هڅو خبرې کړي. د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې له کلونو بې اعتمادۍ وروسته پاکستان د افغانستان په سوله کې څومره مرسته کولای شي، دا موضوع په یو مرکه کې څیړو. په نورو موضوعاتو کې په روزګان ولایت کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو د ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي.
څلوېښت پیښې موږ پټ کړې دي. امکان دی ولري چې په اطراف کې ډېر دغسې پیښې وي چې مور و پلار و اقارب وس نه لري چې د ډاکټر پر خپل ماشوم بوزي او دا پیښه هلته پاتې شي او ماشومان په پولیو اخته.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د آذربایجان او ارمنستان پوځي ځواکونه بیا هم د ناګورنه قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر سره نښتې دي. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې د افغانستان په سوله کې د چین پر ونډه خبرې کوو.
کشیر افغانستان کې ګډوډي وي، کشیر افغانستان کې بې ثباتي وي، نو بیا چین په مرکزی آسیا کې ډېر په ډاډ باندې سرمایه‌ګذاري نشي کولای.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. اوس هم قدرمنو اوریدونکو ورزو د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په اسلام آباد کې دی او د افغانستان د سولې په اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. وروستی خبر دا دی چې ښاغلی عبدالله د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی او په پام کې ده چې له نورو مشرانو سره به هم کتنې وکړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان دا شیبه له اسلام آباد نه په مستقیمه اړیکه راسره دی. طاهر خان، جزئیات څه دي؟
لکه څنګه چې تاسو لګه شی بوړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره د ډاکټر عبدالله غونډه شروع ده. غونډه لا ختمه نه ده، خبرې روانې دي. دا اولنی رسمي د هرکلی د ډاکټر عبدالله او د پلاوی وروسته هم دا غونډه شروع شوې ده. او پته به ولګي چې کله آیا دواړه مشران میډیا سره مطبوعاتو سره خبرې کوي، رسنیو سره، یا بیانیه خبریږي. لیکن دا اولنه د دې رسمي خبرې دي د پاکستان او د ډاکټر عبدالله د پلاوی ترمنځ. او نن ماخام بیا د دوی د پاکستان د قانوني سملې چې کوم مشر دی، رئیس سپیکر دی، اسد کیسر، هغه سره غونډه ده. دا نن د دې غونډې دي او پای کې به معلوم شي چې څه خبرې دي کړې دي. مهمه غونډه بیا سبا دي د پاکستان وزیر اعظم سره، سبا د عمران خان سره، د پاکستان د فوج مشر سره سبا غونډه ده، نور هم ژورنالیستان سره سبا.
طاهر خان د پاکستان د مذهبي ګوندونو او له یو شمیر د دینی مشرانو او عالمانو سره هم د ښاغلي عبدالله غونډې شته په پلان کې دي، د دې هدف څه دی؟
دا بالکل درست خبره ده. کوم پروگرام چې د ډاکټر عبدالله د درې ورځنی سفر شریک شوی دی، موږ سره هم شریک شوی دی، په هغه کې د پاکستان دینی عالمانو سره او د پاکستان مذهبي ډلو مشرانو سره هم یو ناسته شته، او دا خلې دا مهم د مهم برخه ده د ډاکټر عبدالله د سفر، ځکه چې په ماضي کې خو اکثر داسې غونډې نه کېږي. د افغانستان د مشرانو خواهش به هم وو چې پاکستان مذهبي ډلو سره د دوی ناستې وشي، ډډې غونډې هم د علماو پلان شوی وې، لیکن هغه بیا هغه رنګې ونه شوې. افغان د افغانستان د علماو غوښتل چې څنګه پاکستان خپل اړه باندې دلته د وسلوالو ډلو خلاف فتوی جاری کړي دي، د خودکش حملو په ضد باندې دغه نوګه کار بیا ونه شو، لیکن دا غونډه مهمه ده. د کنفرنس چې موږ لیدلې دی په هغه کې د پاکستان د مهمو مدرسو د هغه دینی مدرسو د کراچۍ نه والی تر دا کوړه خټک پورې چې هغه په ماضي کې داغي اسامه بن لادن چې کړه ژوندی وو، د زموږ جرنالیزم په اسلام آباد کې کو داغي وسره تعلقات په افغانستان کې بمو، او دغه رنګ نو یو اثر د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو خدای دې د پاکستان د مذهبي ډلو یو اثر او رسوخ شته په طالبانو باندې شته. نو خواهش به د ډاکټر عبدالله ولري د دې نه چې دوی هم یو خپل رول ولري، ځکه په خوا خو به د خارجیانو خلاف به د وسلوال مزاحمت خبره به وه، هغه جواب خو موس نه دی پاتې شوی. نو اوس خو د جګړې د ډېرو خلکو به دا نظر وي چې هغه رنګ نه دی پاتې. نو دا غونډه هم او دا غونډه بیا دغه افغانستان د سفارت خپل هم خواهش وو، لیکن دا کې د پاکستان د حکومت او د پاکستان د ادارو هم دا ستاسو زموږ کوم معلومات دي چې دا کومه مان دی راځي وکي، نو دا باقي د حکومت له خوا دا راځي چې ځینې پکې زموږ د معلومات هم دي چې هغه اسلام آباد ته روان را رسیدلی دي.
ډیر مننه طاهر خان. قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان و چې ل اسلام آباد نه د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله د لیدنو کتنو جزئیات راکول. د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې به بیا هم مونږ د خبر تعقیبو، او د خاغلی عبدالله د لیدنو کتنو په اړه چې د ډیر شمیر څارونکو په نظر د افغانستان د سولې د خبرو په اوسنی پړاو کې ډیر اهمیت لري، دا به بیا هم تعقیبو او په دې اړه به تاسو ته وروستي جزئیات خبرو.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتون کې ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبيني.
ل پی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، په قطر کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواو ترمنځ خبرې لا هم روانې دي. په دې خبرو کې ښکارا پرمختګ نه دی لیدل شوی، خو داسې ښکاري چې د خبرو فضا تر اوسه پورې ښه روانه ده. نن د افغانستان د دولت د پلاوی ویان نادر نادری په دوحه کې په یو خبری کانفرنس کې د دې خبرو اترو د څرنګوالي او پرمختګ په اړه خبريالانو ته معلومات ورکړل. دیوا نادر له کابل په مستقیمه اړیکه را سره دی او د ښاغلي نادری د خبری کانفرنس جزئیات راکوي. دیوی د نادر نادری د خبرو هغه مهم ټکی د خبرو د پرمختګ په باب څه ورسته له دغومره لانجو او جنجالونو او د دواړو خواو له لانجمنو څرګندونو نه
بلې د حکومتي پلاوي او د طالبانو مذاکراتي پلاوي د تماس ډلو د ناستو وروسته د لومړنی کانفرنس چې دوی ورکاوه په دې ناسته کې نادر نادری د حکومتي پلاوي په استازیتوب وغږید د درې ټکو ته اشاره وکړه. یو هم په دې خبرو کې د تماس ډلو ترمنځ څومره پرمختګ شوی لانجمنی هغه ټکی چې ولاغال شوی کنه او دریم دا چې د افغانانو یا د افغان حکومت غوښتنه څه ده. د ویل چې پرون ناوخته بیا هم د دواړو لورو تماس ډلو ناشته درلوده او خو په خبرو کې ښکارېدل چې کوم توافق ته نه دی رسیدلی ځکه چې دوی ویل چې دا ناشته تر سلور ساعته دوام وکړي او نن هم د نادری په وینا چې نن بیا د تماس ډلې ناشته لري اغه لانجمنې ټکی چې مخکې رسنوي تراوتلې دي او ټول ترې خبر دي همدا دوه دي چې یو د خبرو دوام د حنفي فقې په اساس او بل هم د طالبان لخوا چې حکومت غوښتنه شوی چې راتلونکو مذاکرات د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوی هوکړې په اساس وشي اغه لا هم نه دیال شوی. لدی وړاندې چې د نادری مطبوعاتي کانفرنس شروع شي موږ د طالبانو یو شمېر اساس سره موږ غږیدو مویل چې په دې برخو کې لا هم هیڅ پرمختګ نه دی شوی. خو نادری یو بل موضوع ته هم اشاره وکړه. هغه ویل چې په اوس مهال د افغان حکومت لپاره او د دې ترڅنګ د ټولو افغانانو لپاره مهم ټکی چې دی هغه د اوربند تامینول دی او داسې د جګړې پای ته رسول دی او یا هم یو نسبی امنیت راوستل دی. دوی ویل چې کله چې دغه لانجمن ټکی حل شي نو دوی به ژر تر ژره د مذاکراتو میز ته د بین د اوربند مسله وړاندې کوي تر څو په هغه باندې خبرې وکړي او ژر تر ژره اوربند تامین شي. نور دوی به روزمره د نادری په وینا چې ول دین وروسته به دوی هر ورځ د بین الافغاني مذاکراتو نوي پرمختګونو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي او خوشبینول چې دا مذاکرات په یو ښه فضا کې روان دي او د یو ښه پایل لپاره خوشبینول. بله تکلسب.
بله دوی د نادری په خبرو کې تاسو داسې یو څه ونه ورېدل چې دای دی وایي چې خبرې به روزمره دوام کوي نن به بیا هم دوی خبرې کوي له مقابل لوري سره او سبب د خبرې یعنی په منظم ډول دوام کوي. دا پښتنه ځکه کوم چې په تیرو څو ورځو دوه درې ورځو کې دواړو خواوو اصلا سره کتلې نه وو. پرون یوازې وروستی خبر دا و چې مخام مهال د طالبانو ویاند او د افغانستان د دولت ویاندوی ویل چې د دوی خبرې بیا پیل شوې دي. له پرونی کتنې وروسته به د دوی خبرې نن او سبا راتلونکو ورځو کې منظم ډول دوام کوي.
بل تکل صاحب ما مخکې یادونه وکړه. دوی خغلی نادری وویل چې پرون نا وخت یعنی مازیګر د مخام لور ته دی یو ناست درلودله د تماس جلو په هغه ناست سلور سات دوام کړی او مغه بیا هم په مغه اختلافي دوه ټکو باندې غګیدلی حکومت توافق ته نه دی رسیدلی. خغل نادری شارک ولا چې نن هم دوی ناست لري او خبرو کې همدا څه ښکارېدل چې لدین ورسته به هر ورځ دوی خبري کانفرنس لري او د پرمختګونو اړه به رسنوی ته معلومات ورکړي. د دې ښکارندوی کوي چې دوی به د تماس جلې به په روزمره معمول ډول کینی او هغه اختلافي ټکي دي چې دی هغه به حل کړي.
تیر مننه دی وینادر قدر منوریدونکو. په دوحه کې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی د ویا نادر نادری د خبری غونډې جزئیات مو اوریدل. خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره هم را سره اوسئ. خدای شي به ناجیه ساپی اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د ګمرکونو په برخه کې اساسي اقدامات تر لاسه لاندې دي. جمهوریت ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې جمهور رئیس په دې اړه په جوړه شوې ناسته کې ټینګار کړی چې باید په ګمرکونو او عایداتي ادارو کې مقرري د آزاد سیالۍ لپاره ترسره شي. د بیان پر بنسټ جمهور رئیس په ګمرکونو او بندرونو کې د قوانینو د تطبیق د افغانستان د عایداتي سرچینو ته د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په عایداتي سرچینو کې د پراخ فساد ادعا شوې ده. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وای د نیمروز ولایت د پومبې د کروندو ارڅونې خي چې سکل حاصلات به 15000 ټنه ته ورسیږي. دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته ویل چې تیر کال د دې ولایت د پومبې حاصلات 1500 ټنه وو، خو اوس نږدې 10 چنده زیاتوالی ښیي. نوموړي لامل پر بزګرانو د پنبې اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې، د اړتیا وړ درملو او نورو اړینو توکو ویشل وګڼل او ویل تر څنګ یې کروندګرو ته د پنبې نندارې زیقتي هم جوړې شوې دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1.7 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.7 افغانۍ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله او ورځو نړیوالو مسایلو ته د ناګورنو قرهباغ د لنجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ جګړه نن د دوهمې ورځې لپاره هم روانه وه. نړیوالو پر دواړو خواوو غږ کړی چې جګړه سمدستي بند کړي او خبرو ته مخه کړي، خو په عین حال کې د جګړې دا ویره زیاته کړي چې د سیمې قدرتونه ترکیه او روسیه چې د بیلابیلو خواوو ملاتړ کوي پکې ښکیل نشي. ناګورنو قرهباغ چې د آذربایجان خاوره ګڼل کیږي له کلونو راهیسې د ارمنی ټبرو تر کنټرول او د ارمنستان تر نفوذ لاندې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شبه زما همکار نوریاس نوری په مستقیمه اړیکه را سره دی او جزئیات اوروي. نوری صاحب،
بلې تکلته ایروان وای چې بیګا ټول شپه جګړه روانه وه او باکو ویل چې د ارمنستان ځواکونو د ناګورن قرهباغ په څنګ کې پروت پر تتار ښار بریدونه کړي دي. په ناګورن قرهباغ کې چارواکو نن وویل د آذربایجان له ځواکونو سره پرون په جګړو او نښتو کې 2 کسان وژل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزارت په یو بیان کې وویل ټول شپه سخته جګړه روانه وه. د آذربایجان دفاع وزارت بیا نن په یو بیان کې وویل چې د ارمنستان ځواکونو پر تتار ښار چې د ناګورن قرهباغ څنګ ته پروت دی توپونو ګولۍ ورولې دي. دواړه لورو د جګړې په لومړۍ ورځ له هلیکپټرو، ډران، الوتکو، ټانکونو او توپونو کار اخیستی دی. ارمنستان او آذربایجان یو بل تورنوي چې جګړه یې پیل کړې ده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان خبرداری ورکړ چې بشپړې جګړې ته نږدې شوي او آذربایجان تورن کړ چې له مخکې دغه جګړه پلان کړې ده. ارمنستان او ناګورن قرهباغ پوځي حالت اعلان کړی او ټول سړي د هغې په وړاندې چې دوی د آذربایجان له لوري په قرهباغ حملې بوډي د جګړې لپاره چمتو کړي دي. آذربایجان چې له خپل اړخه هم پوځي حالت او ګرزبندیز اعلان کړی، ویلي پوځي عملیات د تماس له کرښې هاخوا د بریدونو په ځواب کې پیل کړي دي. آذربایجان دغه راز ویلي چې ځواکونه تر او پورې کلي تر کنټرول لاندې راوستي دي. د سیمه ییزې ادارې چارواکو په لومړي سر کې د آذربایجان دغه اداره رد کړې وه، خو وروسته یې ومنله چې تالش ته نږدې او په جنوب کې یو شمېر سیمې له کنټروله وتلې دي. ارمنستان ادعا کړې چې په دې نښتو کې د لسګونو ټانکونو د ویجاړېدو، د هلیکپټرو او ډران الوتکو د راغورځېدو په ګډون آذربایجان ته سخت تلفات اړولي دي. آذربایجان بیا د ارمنستان د دفاع وزارت دغه ادعاوې رد کړې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې مخکنیو نښتو ته په پام داسې ښکاري چې دواړه لوري یو بل ته د زیانونو په اړولو کې مبالغه کوي او د تبلیغاتو په بڼه معلوماتي جګړه هم مخته وړي. د آذربایجان او ارمنستان د پیل شوې جګړې په وړاندې اروپایي اتحادیې، روسیې، ملګرو ملتونو، متحدو ایالتونو او یو شمېر نورو لورو سمدستي عکس العملونه څرګند کړي او له دواړو لورو یې غوښتي دي چې جګړه سمدستي ودروي او خبرو ته مخه کړي. ترکیې په ښکاره د آذربایجان ملاتړ کړی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په خپل ټویټر لیکلي چې د آذربایجان په وړاندې په حملو سره ارمنستان وښوده چې دا هېواد په سیمه کې سولې او امن ته ستر ګواښ دی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان بیا په خپل ټویټر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې ترکیه دې پرې نږدې په دې لانجه کې لاسوهنه وکړي. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډلې پرون بیا وویل ښایي له سوریې ترک ملاتړي جنګیالي د آذربایجان د ملاتړ لپاره هغه هېواد ته استول شوي وي. د ناګورن قرهباغ سیمه ییز مشر هم پرون ترکیه تورنه کړه چې وسلوال او جنګي الوتکې دغه جګړې ته استوي چې د هغه په وینا جګړه د ناګورن قرهباغ د سیمې له حدودو وتلې ده. په دغه جګړه کې د ترکیې احتمالي ښکېلتیا هم روسیه چې په ارمنستان کې پوځي اډه لري او پر دې هېواد او اذربایجان دواړو وسلې پلوري له نږدې څاري. دا د سیمې هغه دوه ځواکمن هېوادونه دي چې له دې وړاندې د لیبیا او د سوریې په جګړو کې د مختلفو لورو ملاتړ کړی دی. البته دا ونې ور بولو چې ناګورنه قرباغ سیمه چې اکثره اوسیدونکي په خټه ارمنان دي، د ارمنستان په ملاتړ ځواکونو د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ په جګړه کې له اذربایجان جلا او د خپلواکۍ اعلان وکړ، خو تر اوسه نړیوالو دا سیمه د یو هېواد په توګه په رسمیت نه دی پېژندلې. بلې تکل سر
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، نوریاس نوری و چې د اذربایجان او ارمنستان د پوځي ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ د متنازې سیمې پر سر د جګړې وروستی حال راکاو.
ازادي راډیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روزګان ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ګڼ ماشومان د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي، ځکه چې د پولیو واکسین هلته نه دی تطبیق شوی. د دوی په وینا دا ناروغي په هغو سیمو کې زیاته ده چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او نشي کولای چې روغتیایی مرکزونو ته د علاج لپاره لاړ شي، او هلته طالبانو پر واکسین هم بندیز لګولای دی. د ازادۍ رادیو خبریال شریف الله شرافت او په دې اړه نور جزئیات.
د اورزګان ولایت روغتیایی چارواکي وایي په هغه سیمو کې چې طالبان واکمن دي، له تیر دوه کلونو راهیسې یو لک او شپاڼه زره ماشومان د ګوزن د ناروغۍ پر ضد له واکسین څخه بې برخې دي. دوی وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې په دې سیمو کې ماشومانو ته واکسین ورکړي. د اورزګان د عامې روغتیا د ریاست د واکسینونو د برخې مسؤل سیف الدین بارک ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دا مهال لسګونه ماشومان د ګوزن په ناروغۍ اخته دي، او که په دې سیمه کې د پولیو واکسینونو ته اجازه ورنه کول سي، نو پر دې ناروغي د ګړو نورو ماشومانو د اخته کېدو ویره هم سته.
تر کلینیک د لارې څخه در چلويش پېښه موږ پټ کړې دي. امکان دی ولري چې په اطراف کې ډېر دغه څه پېښې وي چې مور پلار او قریبه وسنه لري چې د ډاکټر پر خپل ماشوم بوزي او د پېښالته پاتې او ماشوم په پولی اخته.
روغتیایي چارواکي وایي کچيري په یو سیمه کې د ګوزن یو پېښه رامنځته سي او نور ماشومان واکسین سوي نه وي، نو په یو ورځ کې په ګوزن ناروغي د نورو 250 ماشومانو د اخته کېدو احتمال هم سته. د اورزګان د عامه روغتیا د ریاست د معلوماتو لمخې د 2020 میلادي کال د پیل څخه په اورزګان ولایت کې تر دا مهاله د ګوزن څلويش مشکوکي پیښې ثبت سوي دي چې له جملې څلور مثبت دي. د عامه روغتیا د ادارو چارواکي په اورزګان کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې یوازې پولیو یا ګوزن تاندېشمن نه دي، بلکې دی وايي په دې سیمو کې د شری ناروغي هم د ماشومان ژوند ګواښي. د اورزګان د عامه روغتیا د ریاست د واکسینونو د برخې مسول سیف الدین بارک وايي راپورونه ترلاسه کړي دي چې د غلطه لسګونه ماشومان په شری ناروغي اخته دي. بارک وايي پر شری د یو شمیر ماشومانو د مړینې راپورونه هم ترلاسه کړي، خو وايي دقیق شمیر ورته معلوم نه دي. خو وسلوال طالبان بیا دانه مني چې ګڼې دي د واکسینونو مخه نیولې وي. طالب ویان کاری سپ احمدی ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې واکسیناتوران کولای شي چې د دې تر ولکې لاندې سیمو کې جمعات پر جمعات ماشومان واکسین کړي. پاترین کوټ کې د بشری حقوقو د سیمیز دفتر مسول عبد الله حد بای هم وایي طالبان دي تر خپل ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته د روغتیا او تګ راتګ حقوقو پر ځای کړي.
داسې طالبان د ممانعت دي کارتي، داسې بل څوک دي کار ممانعت دي دولت کې کوي، نو دا د قانون په مسله سرغړونه ده چې پلیز دې ستاسو ماشومان پلیز دې او ولس پلیز دې چې د صحت سبب هم شي جدي همکاري وکړي او دا غل سره خپل خواخوږي وشي.
د یادونه وړ دی چې په اورزګان د طالبان لخوا یو شمیر لوی لارې هم د خلکو د تګ را تګ لپاره تړلې دي، چې د نورو ستونزو سربېره روغتونونو ته د اورزګان د ځینو خلکو لاسرسي هم محدود کړی دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند څخه لیکي اوس خود طالبانو ټول بندیان له بند نه آزاد شوي دي. او کچیره اوربند اعلان نشي د خبرې به هیڅ معنا ونه لري، ځکه افغان وژنه روانه ده او هر ځای کې جنگ روان دی او خلک خپل ژوند خوندي نه بولي، نو داسې خبرې به بے معنا وي او د وخت ضایع کول به وي. نایب الله ارمانی د هلمند له نادلی نه لیکي، طالبان که سوله وکي نو دولت یې باید ورسره ومني. عبدالواحد مدقق لوګر نه لیکي، باید د سولې د خبرو د بریا لپاره لومړی اوربند وشي. او اسمت الله افغانیار له هلمند نه لیکلي، د سولې اوسنۍ خبرې د ډاکټر نجیب د وخت خبرو ته ورته دي، چې زه د افغان حکومت او طالبانو نه هیله کوم چې د دې فرصت څخه ګټه واخلي او مخکینۍ ترخې تجربې تکرار نه کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. 12:30 دی. د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو 19:25 پروګرام هم تاسو ته وړاندې کوو. خو دا شیبه صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې دی، د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته پرسیدو د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره وکتل. دغو خبرو جزئیات لا نه دي روښانه، خو ښاغلی عبدالله مخکې په خپل ټوټر هیله ښودلې وه چې دا سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو په خاصه توګه په افغانستان کې یوې باعزته او دایمي سولې ته د رسیدو په برخه کې د همکاریو یو نوی باب پرانیزي. د بامیان ولایت امنیتي چارواکو تایید کړی چې د طالبانو په یو برید کې 9 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د بامیان د امنیه قماندانۍ ویاند محمد رضا یوسفی ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو د شیبر ولسوالۍ په باغه کلی کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوستي برید کړی او د مرګ ژوبلې وراړولې. نن د سپتمبر 28 اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. د دې ورځې بنسټ ملګرو ملتونو څلور کاله وړاندې کېښود او هدف یې اطلاعاتو ته د لاسرسي له حقه ملاتړ او د مسؤولو ادارو هڅونه ده. آذربایجان او ارمنستان د لنجمنی سیمې نګورنو قرباخ پر سر نن د دویمې ورځې لپاره هم درنه جګړه روانه کړې ده. ارمنی چارواکو ویلي جګړه د شپې هم روانه و، خو باکو ویلي د دوی په تیر خارګوټي ډزې کېدلې. په دې نښتو کې د نګورنو قرباخ د سیمې 2 کسان وژل شوي چې دوه یې ملکیان دي. آذربایجان هم تایید کړی چې مرګ ژوبله راوختي، خو یوازې د ملکیانو شمیر خپور کړی. او د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په 2014 کال کې یوازې 1.5 ډالر مالیه ورکړې. دا خبره نیویارک ټایمز راپور کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د ماښام تر او ورځې دونه خبرېږي. د ماښام په 8:00 د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماښام له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له او د ماښام تر او ازادي راډیو واوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو د ازادۍ راډیو د 19:25 پروګرام اوریدو ته بلنه درکوم.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو 19:25.
السلام علیکم. چین د افغانستان یو له هغو گاونډیو دی چې اغیزې په هر برخه کې ثابت دی، له اقتصاد تر سولې او ټولنیزو مرستو. افغانستان اوس مهال د سولې لوی حساسې مرحلې تیریږي، چیرته چې د گاونډیو هیوادونو نظر خورا ډیر مهم شمیرل کیږي. خو په دې برخه کې ځینې هیوادونه روښانه دریز لري، مګر ځینې بیا په یو ډول سکوت کړي، ولې کله ناکله یو غبرګون ښایي. چین ښکاره ویلي د افغانستان له ثبات او سولې ملاتړ کوي، او په دې برخه کې د افغان حکومت سره هر ډول مرستې ته چمتو دی. د افغانستان په سوله کې د امریکا ښکېلتیا هم یو جوت بحث دی، خو له چین سره د امریکا اقتصادي ټکر د افغانستان سوله کومې خواته به ولشي. له پاکستان سره د چین ډېری مهمې او کلکې اړیکې بیا پر طالبانو د چین له فشار سره څومره مرسته کولی شي؟ نن په 15 دقیقو خبرونه کې د افغانستان پر سوله کې د چین اغیز او ونډې باندې بحث کوو. را سره میلمانه د نړیوالو اړیکو کارپو شفیق همدرد صاحب، د نړیوالو اړیکو کارپو او د اقتصاد متخصص شعیب رحیم صاحب دي. خپل دواړو میلمنو ته په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. همدرد صاحب، چین په افغانستان کې څه ډول یو سوله غواړي؟ هغه سوله چې په افغانستان کې دوی ګټې خوندي کړي.
سلامونه رحمان صاحب، تاسو ته جناب ابراهیم صاحب، تاسو خدمتونه اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل، چین دغه یو هیواد دی چې د افغانستان لپاره داسې یو روښانه او واضح پالیسي او ستراتیژي نه لري. تر ډېره حده پورې د دوی ستراتیژي چې ده ډېره اوږدمهاله ده. او هغه
بخښنه غواړم، یو ټکی چې دلته ډېر کله رامطرح کیږي، هغه د سکوت مسله ده. ډېر کله سکوت زیان کوي، هغه هم د خپل یو هیواد لپاره، هم د نورو لپاره. د چین دا ډول سکوت چې په افغانستان کې د کوم ډول سولې غوښتونه کوي او پر روښانه میدان ته نه رادانګي، د افغانستان لپاره څومره زیان لرلی شي او خپله د چین لپاره زیان څه دی؟
د چین لوی مسله دا ده چې اوس د نړۍ په سطح د امریکا سره پلانجه باندې اخته دی. اقتصادي مسایل د دوی، استراتیژیک مسایل د دوی، هغه د دوی هغه ژمنی مسایل دي په افریقا کې او په منځني ختیځ کې، په ځانګړې توګه په آسیا کې. نو په دې اساس باندې دوی دې ته کله کله د دوی دغه بهرنۍ تګلاره او پالیسي دا ایجابوي چې پالیسی په ځینو مسایلو کې چې مبهمه وي، واضح نه وي، ځکه په دې کې د دوی ګټه ده. که د دوی پالیسي واضح شي، که د دوی پلان او تګلاره واضح شي، نو د دې نه خلک پوهېږي. مثلا متحده ایالاتو د منطقې او د نړۍ نور قدرتونه د دوی د پلانونو خبرېږي. نو دوی تر ډېره حده پورې دغه مبهمې پالیسۍ نه په دې چاره کې استفاده کړې ده او تر اوسه پورې په هغه پالیسي باندې
ولاړه.
خپل هغه فکر، خپل هغه پلان د افغانستان لپاره او د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره لري چې هغه به په راتلونکو کې ډېر استعمال د دې شته دی چې امریکا د دې ځانه خیس پکې، نو بیا به هغه وخت کې په بارزه ټوله معلومېږي.
ډېر من نامدار صاحب، انشاءالله بیا هم راګرځم. رحیم صاحب، د نړۍ د جګړې په اړه باندې یو فکر دا دی چې دا جګړه اقتصادي ده او پر اقتصادي ګټو باندې راڅرخي. د افغانستان د سولې په بهیر کې د یو سولې افغانستان پر مهال باندې د چین اقتصادي ګټې څه شې دي چې هغه خوندې په افغانستان کې؟
د لوی بخښل کې استخدام طرف سپیشلی نامه تاسو ته هم د سپټه او قدم او د دونکو ته سلام نو درناوي.
وعلیکم السلام.
ګوري په نړۍ کې کومه جګړه ته ګورو، نو جګړه دګړې ته د دوه وړ خونو لیدې شو. یو خدای دې چې هغه سیاسي اخیز دې چې وادونه تر لاسه کړي او بعضې وادونه خپل سیاسي نفوذ زیاتولو لپاره هڅه کوي، بل اړه خدای دې چې هغه خپل اقتصادي نفوذ زیاتې تر څو سیاسي ګټې تر لاسه کړي، دوه سره تړل شوی دی. د چین لومړیتوب په تیرو لسو کلونو کې دغه د دوی نړیواله ستراتیژي هم دغه ده چې دوی غواړي په نړۍ په اقتصاد کې خپل غځونی وکړي او د نړۍ بلابلو سیمو کې دوی باید تم ځایونه ولري. چې هغه اوس په خوا به د جګړې په ډګر کې اوس د اقتصاد په ډګر دی، اوس غواړي بلابل بندرونه ونیسي. د چین هغه عمومي ستراتیژي یو سړک یو کمربند چې پلار اچول دی، هغه لوی هدف دا دی چې یو خواته نه چین د لوی وچو د لارې نه نړۍ سره وصل کی، اروپا سره وصل کی، امریکا سره ځان وصل کی، بل د بهر د لارې نه وصل کی. د چین نن تر ټولو لوی ستونزه هم دا ده چې د تقریبا 90% تجارت هغه د سمندر د لارې نه کیږي او سویلی چین سمندر کې ورځ تر بلې د تجارتونه زیاتېږي. نو چین په دې لټه کې و چې څنګه وکولای شي او وچو د لارې نه ځان نړۍ سره بحث کی، او د سویلی چین کې چې کوم جنجالونه د تورست بل زیاتیږي، د دنه زیات ځان خلاص کی. نو هم دا لامل دی چې د په دوو نقطو باندې کار وکړي. یو خدای دې چې د پاکستان نه سی پاک په نوم د چین او پاکستان ګډ اقتصادي ادارې پرمټ باندې ځان بیرته بهر نه اور بهر ته ورسو چې عرب به هند بهیره ته ځان رسي. بل کار دوی دا وکړي چې مسلسل لګیا دي دوی د مرکزی آسیا هیوادونو سره ځان نزدیکی او ورورو مرکزی آسیا، ایران او ایران نه بیا ورها خواته اروپا ته ځان رسي چې دا ورته بل لار برابرېږي. د چین او د امریکا د ټکر او لوی ستونزوم دا د کشیر افغانستان کې ګډوډي وي، کشیر افغانستان کې بې ثباتي وي، نو بیا چین په مرکزی آسیا کې ډېر په ډاډ باندې هغه سرمایه‌ګذاري نشي کولی. چین د مرکزی آسیا کې په تیلو او ګازو کې علاقه لري چې هغه کې پانګه اچونه وکړي او دا زیرمې دې زیرمو ته لاسرسی پیدا کړي. همداراز غواړي د دوی نه د یو تولیدي سکتور په شکل باندې کار واخلي، ځکه چې نور نه غواړي چې نورې نړۍ نه خام ماد راټول کړي په چین کې تولید وکړي او بیا بېرته صادر کړي. دوی غواړي په بېلابېلو نقطو کې، افریقا کې غواړي پانګه اچونه وکړي او مغل ته تولید وکړي، بیا بېرته د افریقا نه نورې نړۍ ته صادرات وکړي. نو همدا دی که تاسو همدغه اوس پاکستان ته لاړ شي، د پاکستان لویو ښارونو کې تاسو ګورئ چې چینایان حتی دوکانداري کوي. همداراز کله چې تاسو افریقا ته لاړ شي، تاسو د افریقا په میدانونو کې ښکته شي، هغه هېوادونه چې چین سره نږدې دي، نو هغه د چینایان فعال دي، همدغه اوس برحاله بېلابېلو پروژو کې کار کوي. نو هغه څه چې امریکا یې په تشویش کړی ده، هغه همدا ده چې د چین اقتصادي نفوذ ورځ تر بلې زیاتېږي. په دې برخه کې یو مهمه نقطه دا ده چې چین لګیا د بېلابېلو هېوادونو ته پورونه ورکوي، په میلیاردونو ډالرو پورونه ورکوي. نو کله چې یو هېواد بل هېواد ته پور ورکوي، نو طبیعي خبره ده هغه هېوادونه چې اقتصادي نگانه په خپلو پښو ولاړ نه دي، طبیعي خبره ده چې هغه دا پور بېرته نشي ورکولی. که یو افریقایي هېواد ته د بند جوړولو لپاره لس میلیارده ډالر ورکوي، هغه بېرته دا پور نشي ګرځولی، نو بیا مجبوره ده چې هر څوک چې چین ورته وایي، بیا مجبوره ده چې خپل امکانات خپل منابع د چین په لاس کې ده. دا ورځ تر بلې د چین د غذاونو او د چین اقتصادي نفوذ
رحیم صاحب، یو مسله په 2019 کال کې کله چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت بحث رامنځته شو، چین ویټو کړ او دلیل دا ویل ک چیرته امریکا دا د عملاً د سی پیک په خلاف باندې ضد کارونه وای کوي. همدا ډول په افغانستان کې هغه لوی پروژې چې چین ګټلې دي، لکه د میساینا کال شو، د حجیګا کان شو، دواړو مخه نیول شوې ده چې دغه استخراج وشي. په داسې یو اقتصادي ټکر کې د چین دا بې اعتباري پر امریکا باندې چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، څومره د افغانستان سولې ته ځان رسول شي، او تر خوای د چین هغه د لویو سرمایه ګزاریانو برخه چې غواړي په افغانستان کې کی مخنیسی. اوس په چین کې، په افغانستان کې د چین ډیر لوی اقتصادي پروژه موږ نشو تر سره کولای، اما په پاکستان کې ښکارا سیپیک خودلې شو، تر خوای هغه د عملاً سور از وړاندې دا غوې د نوې ټکنالوژیک معیارونو پر اساس باندې برابر ملي بسونو پروژه و پرانستل شو. فکر کوي یو ستونزه چې امریکا چین پر امریکا باندې بې اعتبار کړل چې په افغانستان کې سول نه راځي، له همدې کبله په شاکیږي او د لوی اقتصادي پروژو د تمویل لپاره ځړنه کوي.
ګوري، هغه څه چې د چین لومړیتوب دی، هغه همدا دی چې خپل تجارت لپاره لار پیدا کړي. د هغه دپاره یوه لار خو دوی د پاکستان نه وویستله چې سی پیک سره د مخالفت د امریکا یوازینی علت همدا و چې هغه دام چې امریکا ورته په سویلي چین سیند کې ایښودی شو، اوس یې نه شي ایښودی، ځکه دوی بدیله لاره پیدا کړله. بله لاره دوی مرکزي آسیا نه وباسي. که چېرې افغانستان کې بې ثباتي، که چېرې افغانستان کې سوله نه وي، نو بیا چین هېڅکله نه شي کولی چې دا زیربناوي، تجارتي زیربناوي دوی هلته شروع کړي، دوی هلته درنې پانګې اچونې وکړي. ګورې، دا تنا د پاکستان موضوع نه ده. په ایران سره چین 400 میلیارده ډالرو قرارداد کړی چې په هغه کې بېلابېلې برخې دي. دغه قرارداد یو برخه دا ده چې ځکه په ایران کې او په دې بندرونو کې پر پانګه اچونه کومه، دا 400 میلیارده ډالره، نو د دې لپاره د دې امنیت به څوک نشي. نو دغه لپاره اړینه ده چې د چین عسکر راشي. دا په دې معنی چې 400 میلیارده ډالر پانګه اچونه وکړي، ورسره خپل عسکر ایران ته راښکته کړي. نو که چېرې افغانستان کې بې ثباتي د چین دغه سرمایه ګذاریانو ته هر وخت زیان رسېدی شي، ځکه افغانستان هغه ستراتیژیکه نقطه ده چې یو خواته پاکستان، بل خواته مرکزی آسیا، بل خواته ایران زیان منولی شي، چې دا د چین هغه اقتصادي غذاونو هغه ټول خوبونه چې دي هغه په خطر کې دي. چین مستقیما په افغانستان کې شاید دومره ګټې ونه لري، خو دا ده چې د افغانستان بې ثباتۍ له وجې نه د دوی هغه
سیمایزي ګټه ځان کېږي.
بالکل، هغه ځان نو خیر سره
ډیر مننه رحیم صاحب. ان شاء الله بیا راګرځم. همدار صاحب، که په یاد دی په 2019 کال کې صنعت په وینا کې ترامپ یو خبره واضحه وکړه، د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر چې دا د منلو نه ده چې په افغانستان کې عسکر زموږ وري، خلوی پروژوی د نور هیوادونه وړي. یو هدف دغه تروخانه دا واخیستل شو چې چین یې هدف، چې لوی مهم دوه قراردادونه د معدنو په افغانستان کې اخیستي وو. اوس د افغانستان په سوله کې د امریکا او چین دا ډول ټکر روان د سولې بهیر څومره له زیان سره مخامخ کولی شي؟
زهرمن صاحب مسئله دا ده چې په دې تیرو شلو کلونو کې موږ ونه توانېدلو چې په افغانستان کې داسې یو قوي مرکزي حکومت ولرو چې د سیمې د هېوادونو د همسایه هېوادونو او د نړۍ د لویو طاقتونو ګټې هغه متضادې ګټې چې دي هغه موږ په ښه توګه مدیریت کړو. نو په دې اساس باندې د نړۍ لوی قدرتونه د سیمې قدرتونه او زموږ همسایه هېوادونه تر ډېر راته پورې کوښښ کوي چې زموږ دغه د ضعف د نقطې نه استفاده وکړي. ټرمپ تر دې ورهاخوا نورې خبرې هم د افغانستان په مسایلو کې کړې دي او خپل تګلارې چې د افغانستان په اړه باندې په دې تیرو تقریبا څلورو کلونو کې د سلاتیا درجې د تګلارې چې دا هغه تغییر شوې ده. نو په دې اساس باندې هغوی د خپلو ګټو او د خپلو منافعو په اساس باندې تصمیمونه نیسي او داسې خبرې کوي. خو زما نظر دا دی چې کومه په راتلونکي کې لکه رحیم صاحب چې اشاره ورته وکړله اوس چین کوښښ کوي چې د امریکا سره په اقتصادي بوت کې د رقابت په اساس باندې په ټوله نړۍ کې دغه مارکیټ خپل کړي. دا که افریقا ده که استرالیا ده که امریکا ده که آسیا ده که نورې وچې دي په دې ټولو کې دوی کوښښ کوي چې امریکا ته په اقتصادي لحاظ باندې ماته ورکړي او چین هغه اقتصادي لحاظ باندې مارکیټ قبضه کړي. نو په دې اساس باندې ټرمپ دوه درې ځله دا خبره وکړله چې د دوی لومړیتوب یا د دوی لومړی دښمن په نړۍ کې چې دی هغه چین دی. نو د چین مخه به په ټولو ځایونو کې نیسي. چین په کور دننه هم مشکلات لري. د تایوان مسله ده، د هانګکانګ مسله ده، د غوریانو مسله ده، د تیبت مسله ده. نو په دې اساس باندې هم ځینې مشکلات په کور دننه لري چې امریکا کولی شي د دې نه استفاده وکړي یا د خپل الته په کور دننه څه مشکلات ورته جوړ کړي. د غوریانو مسله ده په نړیواله سطح باندې اوس امریکا دا موضوع ډېر راپورته کړی ده او چین تر فشار لاندې نیسي. او یو ویره د چین په تیر کې د طالبانو د رژیم پر مهال باندې دغه و چې کچیرته دلته یو اسلامي رادیکال حکومت په افغانستان کې جوړیږي نو بیا به هغه د چین د غوریانو سره د سنگیان د مسلمانانو سره به مرسته کوي، هغلته به نارامي زیاتوي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم په دې وروستیو کې او هغه ډار چې پاکستان چین
فکر کوم چین تر واده پوری خاطر جمع شوی دی. هم بحث چې مطرح کیږي عملا خدا په بحثونو کې دا هم مطرح ده چې د افغانستان د خاورې نه کسول امراضي د بل هیواد په ګټه باندې استفاده نه کیږي. د دین هدف دا نه دی چې خدای مکړه د افغانستان له خاورې پر چین باندې میزایل امریکا توغی. بحث لدی شاید دا اوسیږي چې هغه افراطیزم فکریا د افغانستان له خاورې نه هغه فکر چې د چین پر ضد باندې یا د چین د ګټو پر ضد باندې راتم ویلیږي یا پیدا کیږي. چین لدغه نسومره په ویره ده چې حد اقل نه غواړي په یو ډول باندې اظهار وکي یا هم عملا دغه میدان ته راودانګي یا په پټ یو بل ډول باندې غواړي دلته تخریب وکي.
خطر ډیر ده پوری چین په دې اړه باندې اندېښمن وو چې کېدای شي د افغانستان د لارې نه یا په منطقه کې د ځینو نورو افراطي ډلو نه په استفادې سره لوی قدرتونه په ځانګړې توګه امریکا دوی ته مشکلات جوړ کړي. په همدې اساس باندې هم وو چې کله چې داعش په افغانستان کې را پیدا شو د دې سره طالبانو مبارزه وکړله. تر دې وروسته بیا د سیمې ځینې هېوادونه روسیا، چین او ایران چې دوی له طالبانو سره نږدې شول خپلې مرستې نظامي او سیاسي او ډیپلوماټیکې مرستې ورسره زیاتې کړلې طالبانو سره. دوی ویل چې دا داسې یو وارداتي پروژه ده کېدای شي چې د سیمې د نورو هېوادونو د بې ثباته کولو تر څنګ لکه منځنۍ آسیا چې روسیا ورسره تشویش درلود همداسې ایران او پخپله چین. نو د دې دپاره تر ډېره حده پورې چین کوښښ وکړه چې خپل ارتباطات د پاکستان سره او د طالبانو سره ګړندي کړي او په خپلو هغه اړیکو باندې له سره غور وکړي او طالبان را وغواړي بیجنګ ته او د هغوی سره خبرې وکړي او په زمین کې د هغوی سره مرستې وکړي. نو داسې یوه ویره دلته موجوده وه. خبره دا ده چې لوی قدرتونه چې کله دغه هژمونی سیاست چې دوی لري یعنی په چې کله خپل سیاست ته توصیه ورکوي په مختلفو برخو کې په دې کې بیا دې ته نه ګوري چې دوی د څه شي نه استفاده کوي یا دوی ته بین المللي ارزښتونه څه شی دي او بشري ارزښتونه څه شی دي
یا د بل هیواد ګټې ورته څه دي
د بل هېواد ګټې ورته څه دي یا بشر څومره زیانمن کېږي. په دې تیرو سلو کلونو کې دا د ساړه جنګ پر مهال باندې که تاسو وګورئ مختلفو هېوادونو د یو بل د
تزیف کولو د پاره رادیکال تروریستی ډلې سره جوړی کړل تر څو پورې یو بل په دې باندې وځي. نو هغه تشویش تر اوسه پورې شته. زه فکر کوم چې چین د دې ناحیه هم په تشویش کې وو او اوس چې تر یو حده پورې دا خبره دې ته رسېدلې ده چې ګواکې طالبانو ته یو څه واک او قدرت ورکړل شي او طالبان دغسې یو ژمنه کړې ده چې دوی به د راډیکالو او د هغه ډلو سره چې هغوی د د افغانستان د جغرافیې نه بهر فکر لري د هغې سره به ملاتړ نه کوي. زه فکر کوم چې د چین علاقمندي د طالبانو سره لږ ډېره شوې
ده. چین به حتماً په افغانستان کې د ګټو د پاره دا فکر هم ولري. اوس که دلته یو تشه رامنځته کیږي د امریکا اقتصادي تشه، آیا چین حاضر دی چې د سولې د راتګ په بدل کې د افغانستان دغه اقتصادي تشه ډکه کړي؟
گوری منگا او گورو د افغانستان بے ثباتی تو ٹھولو لوی خطر سنگا میں چمخ کے تائست ویل آغا چین ترسی گی. دو هم موضوع دلتا دا دا چی کلا دلتا سا تشرا ڈکی گی دا تشرا ڈکولو چو لاری دی. یوال آرا دا چی دا خلکو محرومیت بای لرشن تا اقتصادی پر اختیار آمنستا چی نو حاغت سا چی چین ورد آماده دا آغا دا چی دوی غواری چی پا افغانستان که پانگا چوانو کی او بخپلو لوی و پروژو کی را گرد گی. مثلا چین هم دا غوز پلان لری چی کم ریل پتلی چی مزار شریف کی غزول شوی دا تورخم سر وصل کی. چین هم دا اوس علاقه لري چې د مرکزی آسیا د نفت او ګاز خپل تجارت د قندار او هلمند لاره نه ګواده بندر سره وصل کی. نو هغه څه چې په پلان کې لري هغه هم دا دي چې کشیر دلته تشه راځي دا مجبوره ده چې زر تر زر دا تشه ډکه کی. ولی ځکه چې باور دا دی چې هغه څه چې د بې ثباتۍ او د جګړې باعث کېدی شي هغه اقتصادي ستونزې هم دي. که موږ وګورو د چین د ډېر تشویش افغانستان ته دی د هغه یو بل اړخ دا هم دی چې کله نویمې لسیزې په شروع کې د مرکزی آسیا هېوادونه خپلواکه شو په هغه وخت کې چین په سړې جګړې کې د روسیې په خلاف تلل. خو چې کله مرکزی آسیا هېوادونه خپلواکه کېږي د چین سره کېني روسیې سره کېني او روسیې ته وایي چې نور به منځ ستاسې هغه څه چې خبرې وي هغه خلاصې شوې. یوه موضوع به زموږ دایي چې نه به ستاسې خواته نه د بنسټپالو ډلو او افراطي ډلو ملاتړ کېږي نه زموږ خواته، ځکه چې د چین په غرب کې شینجیانګ ایالت کې مسلمانان دي چې مرکزی آسیا هېوادونو سره عقیدوي نگانه کلتوري نگانه ډېر مشترکات لري. نو بې له شکه هغه څه چې چین تشویش لري هغه هم دا ده چې دغه بنسټپاله ډله کشیر دا د افغانستان نه انتقال شي مرکزی آسیا او مرکزی آسیا نه د چین غرب کې شینجیانګ ته ورسیږي. نو هغلته د چین د تیلو او د ګازو هغه لوی پروژې لوی ذخیره هم هغلته دي. بل د مرکزی آسیا هېوادونو نه د په زرهاو کیلومترو د نفتو او د ګازو نلیکې دي. نو که هر وخت دلته ګډوډي رامنځته کېږي په هره دویمه درېمه ورځ به دغه نلیکې خلکو الوزولي. نو دا د چې د چین لپاره دا ډېر اړینه ده چې په افغانستان کې سوله او ثبات وي. همدا لامل دی چې کله د سی پیک بحث رامنځته کېږي او امریکا ورباندې فشار اچوي چین غواړي چې دا پروسه لا زیاته تیزه کړي. حتی هغه څه چې د چین د پاکستان او د امریکا اړیکې خرابې کړي یوه نقطه پکې د سی پیک نقطه وه چې امریکا نه غوښتل چې پاکستان دغه پروژه په چټکۍ سره مخکې ودري. خو بیا پاکستان ونه منله. همدا باعث و چې د دوی اړیکې خرابې شي. اوس دی حق ته ورسېدل چې بیا آی ایم ایف ته لاړه، آی ایم ایف ته ورته قرض نه ورکوو. کله چې د پاکستان اقتصاد ځپل کېږي نو بیا امریکا پاکستان په دې پوهېږي چې بې له چین امریکا ګزاره نه کېږي. اوس که یوه نقطه ده تاسو ته ووایم، هغه دا ده چې همدغه اوس د شی پیک پروژې باندې چې څومره کار روان و تقریبا په ټپه ولاړ دی د امریکا په خوښه، چې دا دې موضوع د چین او د پاکستان اړیکې هم خرابې کړې دي.
د پاکستان او د چین اړیکو بیا د افغانستان او طالبانو سره د فشار د خبرونې وخت هم یوازې سلور څلور دقیقې پاتې د ډیرو ګډ بحث دی. البته لیوالتیا واو د چې دا بحثونه وګدې شي، خو په دې څلور دقیقې غواړم د پاکستان پر موضوع تاسو دواړه را سره نظر شریک کړئ، البته د چین او طالبانو او پاکستان. همدرد صاحب، اوس که د چین سره د پاکستان اړیکې مطالعه کړئ، ایم صاحب ورته اشاره وکړي، ډېرې ژورې دي، له اقتصادي اړخه او بیا له ټولنیز اړخه او بیا له هر بحث نه چې ورته ګوري ډېرې سره نږدې شوې دي. اوس که چېرته دا هیوادونه سره ډېرې زیاتې اړیکې نږدې کولی شي، بیا پر طالبانو باندې فشار د چین څومره حد اقل مسلط کولی شي چې د افغانستان په سوله کې یا سر خوږی جوړ کړي یا حد اقل زمینه د سولې مساعده شي؟
زه فکر نه کوم چې چین دې مستقیمه په افغانستان کې د مداخلې کوم فکر ولري. د راتلونکي لپاره بالکل د منطقې په لاس کې د نیولو لپاره د افغانستان د چین یو پلان شته دی، لیکن دومره زر هم نه. دوی وزري غواړي چې د منطقې ځینې هیوادونه په افغانستان کې ولوبېږي تر هغې وروسته اخري درجې ته هغه اخري برخې ته بیا دوی راشي. اوس د چین او د پاکستان کومې اړیکې چې دي هغه د منطقې د قدرتونو په سطحه باندې باید مطالعه شي.
اوس همدرد صاحب، که چېرته بیا چین فشار راوړي پر پاکستان باندې او د پاکستان اړیکې له طالبانو سره، چین له طالبانو سره ډول ګټه په افغانستان کې بیا اخیستلی شي؟
خزه فکر کوم چې تر ډېر هغه پوری چین د پاکستان لکړکۍ نه افغانستان ته په دې تیرو تقریبا 300 کلونو کې راکتلی وو. د خاص مستقیمه اړیکې هم کدر لودلې نو د پاکستان د اسټابلیشمنت او د پاکستان د خاص مشاورینو نه په اجازه سره د روس په مشورې سره په افغانستان کې خپل کارونه کړی دي. زه فکر کوم کوم تغییر چې په راتلونکي کې را روان دی هغه به چین د پاکستان سره مل وي د طالبانو په اړه باندې. هر تغییر چې راځي د پاکستان چې د طالبانو په اړه باندې هر نظر لري تر ډېر هغه پورې به هغه د چین ملاتړ ورسره وي. او زه فکر نه کوم چې د طالبانو په اړه باندې به د چین او د پاکستان تر مابین د نظر اختلاف وي.
ډېره مننه.
پاکستان په منطقه کې او د نړۍ په سطح باندې داسې ډیپلوماټان لري چې تر ډېر هغه پورې خلکو ته سلام کولای شي چې د دې ګټه باید
ډېره مننه. همدار صاحب، رحیم صاحب، که بحث راون غواړو، څه ډول د افغانستان دلته حکومت بهرنۍ پالیسي او په ټوله کې دولت زه وایم د افغانستان سوله د امریکا او چین د اقتصادي جګړې نه ژغورلی شي؟
دسی دې چې موږ خو همیشه ډېره ضعیفه خارجي پالیسي درلودله، تر څو چې تاسو بهرنۍ پالیسي تاسو منظم نه وي تاسو به تل هم د نړیوالو لوبو کې او نړیوالو لوبغاړو په منځ کې ځپل کیږي. په افغانستان کې ډېره مهمه ده چې کله موږ چین سره د امریکا د وتو یا د دغه د اسکرو کومو بحث کو دلته ډېر اړین ده چې موږ زمونږ بهرنۍ پالیسی ډېر واضح هي. مثلا ایران سره موږ دا نه استولرو د پردې پرمخ یا پردې ترشا چې امریکا نن د کسبه د شاید لاړ شي خو موږ تاسو یو هم دا چین سره چین ته موږ دا قناعت ورکو چې موږ کولای شو په وګد محل کې هغه اقتصادي برنامه چې چین لري دا زه په ژغورلو کې او هغه خوندي ساتلو په برخه کې مهم رول ولرو. همدار پاکستان سره هم موږ خپل اړیکې جوړې کو او یو انډول جوړ کو. نو په ترڅو چې موږ دغه انډول جوړ نو کو د دې لپاره ډیر زمنګ لپاره ډیر ستونزمنه چې په دې لوی سیاستونو کې موږ خپل ګټه ترلاسه کو. بیا به هم د تاریخ په څیر خلک به خپل ګټې ترلاسه کوي او افغانان به د ورځ په پای کې
بایلونکي.
نو اړینه ده چې موږ ډیر واضح خارجي پالیسی ولرو د راتلونکو وضعیتونو د لپاره ځان چمتو کوو.
ډیر زیات مننه ل خپل دواړو ملمنو شفیق همدرد د نړیوالو اړیکو کارپو او همدا ډول شعیب رهیب د نړیوالو اړیکو په کارپو او د اقتصاد متخصص. لتا سي درنو اوریدونکو هم مننه. بحث مو پایته ورسید.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت ته کړې
حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
swata payare
نشته تجره زخم بیکاری شوم رو سوانا فریادی در رغ دو امید می نشته تجره زخم بیکاری شوم رو سوانا فریادی پزڑا زخمی تو ری بلا پڑلی اما تزڑا زخمی کاری شوم رو سوانا پیاری پزڑا زخمی تو ری بلا پڑلی اما تزڑا زخمی کاری شوم رو سوانا پیاری تو دستر گے پماری در تک ہم نال داری سو گردم تجڑا زخمی کاری شوم رو سواتا پیاری بجڑا زخمی بطر سو گردم تجڑا زخمی کاری شوم رو سواتا